السلام علیکم، سهار په خیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 13مه ده، چې د 2023 میلادي کال د جون له 8مې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. ورسته لدې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په شلو ولایتونو کې له 2000 د زیاتو نویو ښوونکو او اداري کارکوونکو د ګمارنې لپاره پوستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان کړل، د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې په دې ولایتونو کې د ښځینه ښوونکو له سخت کمی سره مخامخ دي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله واخیستل شي، تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې د نږدې 2000 نویو ښځینه ښوونکو له ګمارنې سره به دا تشه تر ډېره ډکه شي. د پوهنې وزارت د زرګونه نویو ښوونکو د ګمارنې اقدام داسې مهال کوي چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې UNDP یو پلاوی د کویت فند د خیریه بنسټ له مشر سره د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې کړي. UNDP پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د مشر عبدالله دارداری په مشرۍ پلاوی د کویت فند له رئیس او غړو سره په کتنه کې د افغانستان له خلکو سره چې له مخ په زیاتېدو فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي د مرستو په برخه کې د یو شراکت د رامنځته کېدو پر امکان خبرې کړي، څو په افغانستان کې روان بشري بحران ته یوه حل لاره عمومي. کویت فند د کویت د دولت اړوند وجهي صندوق دی چې په عربي هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ په هدف تاسیس شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د آسیایي ملتونو د جام سیالیو ته د لارموندنې په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف بیگا ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د لوبې ته ښه تیاری نیولې ده. دا لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون وروسته له هغه د پاکستان سفر نیمګړی پریښود چې د کووید-19 د ټیسټ نتیجه یې مثبته راووته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری او نورو چارواکو چې له میرمن بایربوک سره یې کتلي هم ځانونه قرنطین کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي بایربوک وروسته له هغه د کورونا ټیسټ وکړ چې د غرمې د ډوډۍ پر مهال یې د خولې خوند ورک شو. دا وزارت وایي د بایربوک ټولې پلان شوي لیدنې لغوه شوي دي. او د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیورودونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلي زلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سیورودونیتسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. د امریکا او جرمني جکپورو ډیپلوماټانو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. افغان ښځینه ښوونکې وایي د ښوونځیو لپاره د ښوونکو د استخدام په پروسه کې د شفافیت په برخه کې ډاډه نه دي.
طالبانو لا تر اوسه نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟
د طالبانو استخباراتو د یوټیوبر اجمل حقیقي د اعتراف ویډیو چې نوموړی پکې دینی عقایدو ته د سپکاوي له کبله بخښنه غواړي خپره کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله لري چې ملي لوبډله به له هانګ کانګ سره لوبه وګټي.
روحي پلوه لوبغاړي په ډېر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي.
په دې خپرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپروو.
اسلامي امارت مشرتابه څخه جدن او په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي د بغیر د ځنډ نه پرانستل شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه هم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی تام ویست وایي چې نړیوال غواړي وویني چې آیا طالبان د بشري حقونو او په نورو برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي که نه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو درناوی وکړي. هغې همداراز خبرداری ورکړی چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید په دې پورې مشروط شي چې طالبان د افغانانو اساسي حقونو ته څومره درناوی کوي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
بشري حقونو ته د درناوي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په ځینو برخو کې د طالبانو له حکومت د نړیوالو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون ورته غوښتنې یو ځل بیا مطرح کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویست د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره له کتنې وروسته پرون دوشنبې په څو ټویټونو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو او متحدو ایالتونو دریځ یو دی، دواړه غواړي چې آیا طالبان د تروریزم د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او د اقتصادي ثبات په برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي. ښاغلی ویس زیاته کړه چې په بهرنیو چارو کې د متحده عربي اماراتو د دولت له وزیر احمد بن علي الصایغ او د دې وزارت له سلاکار سالم الزابي سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه مفصلې او ګټورې خبرې کړي. د کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو له حکومت د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دا دي چې نجونو او ښځو ته د دې زده کړې او کار اجازه ورکړي، د اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونو ته د درناوی وکړي او ټول شموله حکومت د جوړ کړي او ترهګرو ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي. دا هغه غوښتنې دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د شرط په توګه وړاندې کړې دي. په دې ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا بایربوک پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساري د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره له کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یوه خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطې لارې روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او ان د یوې قانوني واکمنۍ په توګه یې د په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. هغې زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه په بېرحمۍ سره ځپل کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي. طالبانو تر اوسه د دغو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت په رڼا کې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه ورکول کېږي او هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د هیواد په 10 ولایتونو کې له 20 زیات تدریسي او اداري بستونه اعلان کړی دي. د دې وزارت چارواکو پرون د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له دفتر او د ازموینې له کمیټې سره په ګډ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د آزادې سیالۍ له لارې په دې بستونو کې وړ خلک ګمارل کیږي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د افغانستان په 10 ولایتونو کې د ښوونکو د 15 او شپږم تر 20 زیات بستونه اعلان کړل. د دې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني د سیشنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو، ملکی خدمتونو او د ازموینې د کمیټې له مسؤلینو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې ګمارنې به د آزادې سیالۍ له لارې ترسره شي.
د آزادې سیالۍ له لارې په 10 ولایتونو کې د ښوونکو 15 او شپږم 0200 بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کیږي، چې په دې کې 2003 اتیا د ښځو او 15100 بستونه د نارینه وو لپاره دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دغه بسونه په اوروزګان، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پنشیر، جوزجان، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، غزنی، فاریاب، کندوز، کندهار، لوګر، نیمروز، میدان وردګ او بلخ ولایتونو کې آزادي سیالۍ ته وړاندې کیږي. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني ویل د دغو بستونو د استخدام ازموینه به د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ریاست د مسؤلینو د ازموینې د کمیټې او د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو په حضور کې واخیستل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا له دې وړاندې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د 1910 بستونو لپاره ازموینه اخیستل شوې وه چې د استخدام عملي چارې پیل شوې. په همدې حال کې یو شمېر ښځې چې غواړي په دې پروسه کې برخه واخلي په پروسه کې د شفافیت په اړه اندېښنې لري. له ډلې د نسیمی په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له تر اوسه نجونو او مېرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟ آیا طالبان موږ ته د کار زمینه برابروي؟ زه فکر کوم دا یوازې شعار دی او بس.
شعار است و بس.
خود طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس عبدالحنان عارف الله په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې پروسه به رڼا وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو شمېر دولتي ادارو زیات شمېر مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي او ځینو یې تر اوسه میاشتني معاشونه نه دي ترلاسه کړي. یو شمېر ښوونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2,200 خون کشته چې 2,000 خزیدي.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د استخباراتو ادارې د یوې ویډیو په خبرولو سره د مشهور یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه د همکارانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی مقدساتو ته سپکاوی کړی. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، حقیقی او د هغه دوه همکاران په داسې حال کې لیدل کیږي چې لاسونه یې په زولنو کې دي. په ویډیو کې ښاغلی حقیقي اعتراف کوي چې په ویډیوګانو کې دینی مقدساتو ته سپکاوی شوی او ځکه له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. خو معلومه نه ده چې دا ویډیو په کوم حالت کې ثبت شوې ده. حقیقي د افغاني جامو طرح دی چې پر خپل یوټیوب چینل به کومیډي ویډیوګانې خپرولې. طالبانو له دې مخکې هم د بشري حقونو د یو شمېر توقیف شویو فعالانو د اعتراف ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د بشري حقونو د ټولنو او بنسټونو انتقادونه یې پرولی دي. لافغان شخصیتونو سره د تماس لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د موظف کمیسیون چارواکي وایي د هغو افغانانو له تجربو به ګټه واخیستل شي چې د دوی په هڅو هیواد ته راستنیږي. دا خبره د دې کمیسیون ویان احمدالله وسیق پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وکړه.
هغه کسان چې اوس راځي د دې لیاقت او اهلیت او ژمنتیا ته د هغو ته په کتلو سره د هغوی له استعدادو څخه به هم استفاده کیږي.
ښاغلی وسیق دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د کمیسیون پرون په دې ترڅ کې هیواد ته د افغانستان د برېښنا شرکت د پخواني رئیس امان الله غالب د ستنېدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون په وینا هر افغان ته چې له دې لارې بیرته افغانستان ته راستنیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي. تر اوسه د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې پخوانی رئیس انتظار خادم، د ملي دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری او د ترانسپورت وزارت پخوانی معین حسن مبارک عزیزی د دې کمیسیون په هڅو بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د کونړ ولایت د چاپې درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګېدلی اور د خلکو په هڅو کنټرول شوی. دغه اور سیمې ته سخت زیانونه اړولی دي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګېدلې اور د خلکو په پرله پسې هڅو پر څلورمه ورځ مهار کړی شو. د سیمې دوه تنه اوسېدونکي وحیدالله ساپه او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک پسې لاړل او اور مهار کړ. بوټي چې سوزېدلي وو نور انشاءالله د اور مخنیوی وشو. بین کېدی شي سبا یا بله ورځ پرست ورځ باندې څه کسان ورشي د دې لپاره چې بیا اور کوم ځای کې پیدا نه شي. او بادونه ډېر تیز دي او باران نشته. دی کم ځنګل کې چې اور لګېدلی وو هغې ته شپېته کسان زمونږ د قوم ولس په اتفاق سره تللي وو. انشاءالله اور معیار شه. دعاګانې کوو چې الله د خیر باران هم وکړي، اور هم کنټرول شه. جوماتونو کې لاندنه شي، څو کسانو مخې ته اوبه ډوډۍ دا شیان راوړو.
د دوی په خبره چې د اور زیاتوالی او دوام په سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوې ونې او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپې درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کومه د ور پیښه وه ور وجنه چې کومې طریقې دي هغه ټولې طریقې ولس او دغه ساحې مسؤلین او خلکو هغه په لاس په کار شوي وو هم نن چې وونه ختم شو او تقریبا د نن ورځې مازیګره پورې په کونړ ولایت کې بل دسې داسې څه نشته چې یا داسې ځنګل د ساحه چې په هغې کې د ور دغه پیښه یي.
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شام دره کانتیوا او اما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوي اورونه مهار کړی شوي. په دواړو ولایتونو کې لګېدلو اورونو د نخترو ځنغوزیو او نورې په زرګونه ونې د اور خوراک کړي او په دغو ځنګلونو کې د اوسېدونکو ژوو کورونه او ځالې هم سوځېدلي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله مند دی چې د فوټبال ملي لوبډله به نن د هانګ کانګ پر وړاندې لوبه وګټي. دا لوبه د آسیایي ملتونو جام ته د لار موندنې په ترڅ کې د هند په د کلکتې ښار په یوه سټډیوم کې ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال له لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لار موندلو په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله ښیي چې دغه لوبه به افغان لوبغاړي وګټي. دغه لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په څلورو بجو د هند د کلکتې ښار د سالت لیک په سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشعوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغه لوبې ته ښه تیاری نیولی. د ویتنام په تمریني کمپ کې او همې په هند کې تمرینونه کړي دي. روحي پلوه لوبغاړي په ډېر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فني پلوه هم په ښه وضعیت کې دي او په تمریني کمپ کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې واړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې وګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال د کنفدراسیون له لوري د یوه خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړې خو بریالی نه شو. خو که چېرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بله لوبه به راتلونکي شنبه له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودي او په هیواد دننه او بهرې مینوال زیات دي.
د یونان د استیناف یوې محکمې پرون هغه دوه افغانان چې په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو یو کمپ ته پرو او په اور اچولو تورن وو هر یو په څلور کاله بند محکوم کړل. د دې افغان کډوالو نومونه نه دي ښودل شوي خو چارواکو ویلي دي چې عمرونه یې اتلس کاله دي. د دې افغانانو عمرونه د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې چې په لیسبوس ټاپو کې د موریا کمپ د اور په نتیجه کې خاوري ایرې شو له اتلسو کلونو ټیټ وو. لمړنۍ محکمې دواړو ته د 55 کلونو سزاوې اورولې وې خو د استیناف محکمې پرون وویل چې یو کال باندې د دوی د ښه چلند په خاطر کم کړی دی. له دې مخکې د 2000 کال په جون میاشت کې د کایاس په ټاپو کې یوې محکمې څلورو نورو افغان کډوالو ته په لیسبوس کې په ورانکاریو کې د لاس لرلو په جرم د حبس موده اورولې وه او هر یو ته یې د لس کاله بند سزا ټاکلې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ترکیه کې دی او له ترکی چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې څنګه د اوکراین د غلې صادرات بیرته پیل کېدای شي. ترکیه په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د اوکراین ډېر بندرونه د روسي ځواکونو په ولکه کې دي. زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه لرو او همدارس د پاکستان د ویزو په اړه د خلکو د شکایتونو په اړه هم یو راپور لرو خو له هر څه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې احمد شیبر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت تسر مفتش دفتر یا سیګار هغه راپورته کتنه کړې چې د تیر حکومت پر چارواکو د لسکونه میلیونه ډالرو د غلا تورونه یې ناسم بللې دي. پر افغانستان د طالبانو له ناڅاپي واکمنېدو وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې پخواني ولسمشر اشرف غني او همکارانو یې د بیت المال 1.8 میلیونه ډالر په هلیکوپټرو کې وړي دي. ورسپانې لیکي چې دې خبر له هیواده د وتلو په خاطر د ښاغلي غني په وړاندې د خلکو غوسه نور هم وپاروله. ډېری څارونکي له هیواده د پخواني ولسمشر وتل هغه اصلي عامل بولي چې پایله یې کابل ته د طالبانو ننوتل او پر هیواد د دوی واکمنېدل و. واشنگتن پوسټ د سیګار د راپور هغه برخه راخیستې ده چې د ښاغلي غني لخوا د میلیونونو ډالرو غلای ناممکنه بللې ده، خو وایي چې پخوانی ولسمشر او نږدې ملګري یې له یو اندازه نقدو پیسو سره چې د سیګار د راپور په اساس 1 میلیون ته نه رسیږي بلکې شاید 15 لکه ډالرو ته نږدې وي له افغانستانه وتلي دي. سیګار همداراز ځینې مشکوک موارد موندلي دي چې شی په ار کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر نقدي پیسې پاتې وي او ظاهرا د هلیکوپټرو له روانېدو وروسته او د طالبانو لخوا د ارګ تر نیول کېدو مخکې د ولسمشر د امنیت د ادارې غړیو په خپلو کې سره ویشلې دي. د سیګار راپور د پخواني حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې یاد شي زیاتوي، چې نوموړی وایي ټولو کسانو په خپلو جیبونو کې د 500 او 1000 ډالرو ترمنځ پیسې لرلې خو له هیچا سره میلیون نه وي. پخواني ولسمشر هم په وار وار د پیسو د وړلو تورنه رد کړې دي. د افغانستان لری شوی ولسمشر کورنۍ او ځینې همکاران یې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې اوسېږي. د بشري حقوقو د سار سازمان پر خپل وی پانه په یو مطلب کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګیدلو محدودیتونو ته پام اړولای. هیومن رائټس واچ په دې مطلب کې وایي کله چې طالبانو د می په ومنې ته اعلان وکړ چې نجونې او ښځې باید له ضروري حالاتو پرته له کورونو ونوځي او که وځي نو هم مخ او ټول بدن باید پوښلی وي، ځینې خلک حیران شول. مطلب زیاتوي په دې ډله کې ځینې هغه ډیپلوماتان او څارونکي هم شامل وو چې کابل ته د طالبانو له ننوتو 2 ورځې وروسته په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د طالب مشرانو خبرو ته غوږ نیولی وو. دوی هغه مهال ژمنه وکړه چې دا ځل به د تګ راتګ، کار او تعلیم په ګډون د ښځو حقونو ته ډېر درناوی وکړي. خو هیومن رائټس واچ لیکي افغان میرمن یا فعالانې چې د 1996 او 2000 کلونو ترمنځ د طالبانو د واکمنۍ تیره دوره یې لیدلې وه حیرانې نه شوې. د بشري حقونو د څار سازمان په پای کې لیکي چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع فعالانو تل خبرداری ورکوه چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې ناسمې دي او اټکل یې کاوه چې د دوی شایي د ښځو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي، هغه څه چې عملا پیښول.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت د سیاحت او ناروغۍ پر ویزو د محدودیتونو د زیاتولو له کبله په تور بازار کې د ویزو پلورلو ته زمینه برابروي. دوی وایي د پاکستان د یوې ویزې د اخیستو لپاره 1000 ډالر ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې د زیات شمیر افغانانو د ویزې غوښتنلیکونه په فورم کې د معلوماتو د نیمګړتیا او د دعوتنامې د نه موجودیت له کبله ردیږي. د ازادۍ رادیو خبریال په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د پاکستان د ویزې ترلاسه کول په وروستیو کې تر بل هر وخت سخت شوی. یو شمیر غوښتونکي وایي د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره د پاکستان د ویزې غوښتنه بیخي ډېره شوې، خو د دوی په خبره کمو ته اجرا کیږي. د هرات ولایت اوسیدونکي فرهاد صالحی له قانوني او غیر قانوني لارو د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو هڅه کړې خو نه دی توانېدلی. وای ان د 1500 امریکایي ډالرو په بدل کې په تور بازار کې د ویزې د پیرلو کوششونه کړي خو هڅه یې ناکامه شوه. خغلی صالحی د زرګونو نورو په څیر باور لري چې د پاکستان سفارت لوري د ویزې سختول په تور بازار کې دغه هیواد ویزې پلورلو ته زمينه برابره کړي.
خیلی عاجل مریض بشو
دا ډېرې سختې اړتیا پر مهال چې شدید ناروغ موجود وي خای ساده ویزه ورکړل شي. لا دې ورها خو به تور بازار ته مخ کړي او یو میاشتنی ویزه 300 پنځه میاشتنی په 1500 او یو کلنه ویزان په 200 ډالر ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د پاکستان پر ویزو محدودیت په دې هیواد کې د کمیشن کارانو بازار هم ګرم کړي. هغه چې په مرموز ډول د پاکستان ویزیر عباسی او په تور بازار کې په لوړو نرخونو پلوري. یو کمیشن کار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو غوښتنلیک په اسانه نه مني، خو دوی مسؤلینو ته د پیسو په ورکړې سره ویزې اخلي. د ویزو د ورکړې په برخه کې د پاکستان سفارت سختوالی له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شوی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې فعاله سمیرا حمیدی وایي په تور بازار کې د پاکستان د ویزو د پلور خبرې ترلاسه کړې چې نرخونه یې آن زر ډالرو ته رسیږي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی، موږ د پاکستانی دولت له لوري افغانانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې د محدودیتونو او د غوښتنلیک د ردولو په اړه اوریدلي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ډیر شمیر افغانانو د ویزې غوښتنه د دعوتنامې د نه موجودیت او یا هم هلته د استوګنې د معلوماتو د نه موجودیت له امله ردیږي. دغه سفارت ټینګار کړی چې باید د ویزې غوښتونکي د دعوتنامې تر څنګ د دعوت کوونکي نوم، بشپړه پته او د هغه د پاکستاني شناختي کارت یا هم پاسپورت اړوند معلومات ولري. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان چې له بهرنیو ادارو سره دندې درلودې اړ شول چې پاکستان ته د تګ هڅه وکړي، خو د پاکستان د ویزو د غوښتونکو په خبره پاکستان ورځ تر بلې د ویزې په ورکړې محدودیتونه زیاتوي. دوی له پاکستان غواړي چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانۍ راولي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل، په اتو بجو د ازادۍ راډیو له بلې خپرونې سره ستاسو خدمت ته یو ځل بیا حاضرېږم. خو اوس پام وکړئ د خبرونې په وروستیو شېبو کې ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
زه د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه دا پیغام درڅخه پرېږدم. د هلمند د مرجو ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ په دا علاقه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، نو زموږ دا تر لوړ پولیسو چارواکو پورې ورورسېږي. ډېره مهرباني به وي د ازادي راډیو څخه د هلمند د مرجو ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ خلک ډېر په ستونزو کې دي. که چیرې دانه د بیسیم قده ورته کړې دي، نو خلک به ډېر ځینې خوشحاله شي.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه جدن او په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځی د بغیر د ځنډ نه باید پرانستل شي، ځکه چې نجونې د تعلیم حق لري. دغه حق دیو ته زموږ اسلام هم ورکړی ده او زموږ په کلتور کې هم د دیو ته دا حق حاصل دی. نو زما په نظر باندې که دیو زموږ د نجونو همدارنګه دغه تعلیمي ادارتو باندې داسې بندیزونه ولګوي، نو دغه زموږ راتلونکي ټولنه به بې سواده پاتې شي، او دغه بې سواده چې دا د جګړې او د بدبختۍ سبب ګرځي.
زما د طالبانو د اسلامي امارت د هغه کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې هغوی د دولتي خلکو لپاره ټاکلی دی، او د دوی وایي چې زمونږ امیر المؤمنین په عمومي کړې ده دغه تیرو دولتي چارواکو ته چې هغوی سره هېڅ کار نه لري. دغه اوس څو ورځې کېږي له کونړ کې زمونږ یو ملګري وظیفه درلوده، کور یې په ننګرهار کې و، له کونړ چارو طالبان پسې راغله او هغه ډېر وځوروله او ډېرې سکنجه او نورې خبرې ورته کړې وې. زمونږ دا غوښتنه ده د دوی نه چې دا څنګه په عمومي ده چې تاسو چې افاده تاسو ولې دې په اړه جدي پرېکړه نه کوئ، یا هغه ستاسو چارواکي چې هغوی له دې کارونو نه سره روانه کوي تاسو ولې هغه مجازات کوئ نه؟ باید دا علني محکمه شي دي چې خلک وګوري چې واقعي ولا په واقعیت کې دوی سره روانه کړې وه د امیر المؤمنین له قانون څخه، او دغسې مجازات شو چې د افغانستان خلک وګوري وویني. موږ نه پوهېږو چې تاسو رښتینی معنی تر اوسه څوک مجازات کړي دي یا نه دي کړي. دوی سړی محکمې روانې کړي دي، هر سړی چې څیز له غواړي هغه کوي. نو زما د اسلامي امارات له مشرانو رهبرانو نه پوښتنه ده چې باید دې په اړه دوی تحقیقات وکړي، او خلک چې ستاسو په لیکو کې دي هغوی شخصي معاملې په مخ باندې وړي او خپلې شخصي لانجې په مخ باندې وړي، د شخصي ګټو لپاره خلک ځوروي، خلک زیاروي او خلکو ته اخطارونه ورکوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.